السلام علیکم د آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه هم د شپې د آزادۍ رادیو پر فیسبوک باندې هم خبريږي. facebook.com/azadiradio د آزادۍ رادیو د فیسبوک باندې پته ده. خبرونه په خبرونو پیلو. سپینه مانی وایي القاعده شبکه لا هم په افغانستان کې حضور لري، خو وایي چې په لږ شمېر. د څرګندونې د سپینه مانی ویان جان کربی نن مازیګر په یو خبري غونډه کې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې امریکایي چارواکو په کابل کې په یوه هوایی برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو خبر ورکړی. د امریکا ولسمشر جو بایډن دیګا په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د تروریستانو دا مشر نور په نړۍ کې نشته. د طالبانو حکومت په یو بیان کې دا برید غندلی او دا یې د افغانستان پر حریم برید بللی، خو د الزواهری د وژل کېدو په اړه یې څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د ځای او پناه په ورکولو سره د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه کړې. انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي دې ته په پام سره چې طالبان د خپلو ژمنو د پوره کولو توان نه لري، متحد ایالاتونه به د بشري مرستو د دوام او د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع له لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې له پاکستاني طالبانو سره د پاکستان د پلاوي خبرې پای ته ورسېدې. د پاکستان پلاوي پرون بیرته خپل هیواد ته له ستنېدو مخکې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې په آزاده فضا کې له پاکستاني طالبانو ټي ټي پي سره خبرې وکړې. د پاکستاني طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت څخه د قبایلي سیمو د الحاق لغوه کول بلل شوي. د پاکستان پوځ وایي د هغه هلیکوپټر ټوټې موندلې دي چې یوه ورځ مخکې په بلوچستان ایالت کې ورکه شوې وه. د هلیکوپټر په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخته وه چې پرون مازدیګر یې له مرکز سره اړیکه پرې شوه. پوځ ویلي چې دا هلیکوپټر غورځېدلې ده. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د پوځ یو جنرال او ورسره 15 نور چارواکي په پیښه کې وژل شوي دي. اوکراینی چارواکی وایي چې روسي ځواکونه د دې هیواد پر جنوبي ښارونو حملو ته تیاری نیسي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی آرستوویچ نن وویل چې لسګونه زره روسي سرتیري د کریویریام او میکولایف ښارونو پر لور د پرمختګ لپاره د تیاری په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف ویلي روسیې د دنیپرو پتروفسک سیمه تر سختو راکټي حملو لاندې نیولې او متحد ایالاتونه له اوکراین سره د وسلو نوې مرسته اعلان کړې ده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په راپورونو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه تازه جزئیات واورئ. په یو مرکه کې دا موضوع شار بو چې د دې پیښې اغیز به پر افغانستان څه وي.
دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری نه دی.
په دې اړه مو د عامو خلکو نظریات هم پوښتلي دي.
دا یو ښه زیری د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د موجوده نظام لپاره نه ده.
په یو راپور کې د الزواهری د وژل کېدو په اړه نړیوالو غبرګونونو او په یو بل راپور کې د ده ژوند ته کتنه کوو. کمدارس په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان بانک ته نن یو ځل بیا د نړیوالو د 40 میلیون ډالرو نوې مرسته راورسېده.
نن کابل ته د 40 میلیون امریکایي ډالرو کڅوړه راورسېدله. دا پر روانونه کې دویمه کڅوړه ده چې افغانستان ته راځي.
د خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اوس یو شمیر امریکایانو په افغانستان کې د القاعده د نورو مشرانو موجودیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. الزواهری په القاعده کې دننه یو وسلواله ځنګړي څنګه د افغانستان او د هند د ټولي نیمه وچ لپاره ګمارلې و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه احمد شیبر په مستقیمه اړیکه را سره ده او جزئیات راکوي. شیبر صاحب مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. د پلازمینې کابل په شیرپور کې هغه کور چې د امریکایانو په وینا د القاعده شبکې مشر ایمن سواهری پکې وژل شوی دی نن طالبان محاصره کړی دی او خبریالان د دې کور شاوخوا سیمه کې نه پرېږدي. ایمن سواهری چې پر سر یې امریکا 25 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې وه کلونه کلونه د افغانستان په غرونو رخونو کې پټ شو او اخیر د کابل په شیرپور کې په هغه لوکس کور کې چې د طالبانو د یو مشر سراج الدین حقانی ملکیت ګرځېدلی د خوندیتوب احساس وکړ. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو اویا کلن از ظواهری د وژلو اعلان وکړ او ویې ویل
د شنبه په ورځ زما په لارښوونه د امریکا متحدو ایالاتونو په بریالیتوب سره په کابل کې هوایي برید ترسره کړ چې په دې حمله کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو.
د امریکایي رسنیو په وینا د برید پر مهال د الزواهری میرمن د هغه لور او زامن حمله ترسره و. د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې په دې حمله کې د الزواهری د کورنۍ غړو ته زیان نه دی اوښتی. د سپین ماڼۍ ویان جان کربي سی ان ان تلویزیون ته نن وویل چې القاعده شبکه لا هم په افغانستان کې شته خو پراخه نه ده. په همدې اړه ازادي راډیو په امریکا کې له ډیموکراسي څخه د دفاع په تحقیقاتي مرکز کې د جګپوري څېړونکي بیل ریجو نظر وپوښت. هغه وویل د ایمن الزواهری حضور د افغانستان په زړه کې د طالبانو په پلازمینه کابل کې د سرګندوی چې الزواهری یوازې په کابل کې پناه نه واخیستې د هلته یوه شبکه لري او دا واضح کوي چې د القاعده نور مشان تر نن پورې په افغانستان کې پناه ځای لري. ایمن الزواهری د افغانستان او د هند د ټولې نیمه وچې لپاره یوه جبهه اعلان کړې وه. د په یوه ثبت شوي پیغام کې ویلي و چې ټولو مسلمانانو ته یې په نړۍ کې دا پیغام ورکړی و چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده د جهاد ډله اعلانوم. رویترز آژانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا چې نه یې غوښتل نوې واخیستل شي خبر ورکړ چې الزواهری په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر برید وروسته د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې په غرونو کې پټ شو او بیا یې پاکستان ته تګ راتګ کاوه خو تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. په 2006 کال کې د پاکستان دننه د باجوړ په ډمډوله کلي کې بې پیلوټ الوتکې یو کور په نقشه کړ او سی آی ای داسې اطلاعات ترلاسه کړي وو چې الزواهری په دې کور کې پټ دی خو وروسته معلومه شوه چې په دې برید کې لږ تر لږه 8 کلیوال وژل شوي وو او الزواهری ته زیان نه و اوښتی. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې په پلازمینه کابل کې د یو کور په بالکونی کې د الزواهری د وژلو پیښه به د طالبانو هغه چې نور هم کمزوري کړي چې د نړیوالو د پرسنل پیژندلو لپاره یې کوي او د امریکا د مرکزی استخباراتو پخوانی مشر دیبت پترایس وویل چې طالبانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته له پناه ورکولو درس وانخیست.
ډیره مننه احمد شیبر. قدر منوریدونکو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه مو تازه جزئیات واوریدل. شیبر وروسته د چارو له یو شنون کې سره د موضوع شاربو خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. داسې مهال چې طالبانو په تیر نږدې یو کال کې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي خو په کابل کې د ایمن الزواهری وژل کېدو د دوی دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راوستې. ملګرو ملتونو د جولای په 19 په خپل راپور کې ویلي وو چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری له طالبانو سره نږدې او پیاوړي اړیکې لري خو طالبانو دا موضوع ردوله. امید زهیرمل د ازادي رادیو خبريال په دې اړه د اکسلاملونو او تازه خبرګونونو په اړه د شیبه په مستقیم ډول راپور راکوي. ظاهر مل صاحب
د القاعده د مشر وشل کېدو د طالبانو هغه ادا وننګول چې په ځلونو یې دا خبره کړې وجګنی د افغانستان کې نشته. که څه هم د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو لخوا په ځلونو وویل شول چې طالبان او القاعده لا هم سره پراخې اړیکې لري خو د طالبانو اوسنی حکومت تل دا موضوعات کړه. د وړاندې نه د جولای په 19 یعنې 14 ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو یو راپور وښوده چې د القاعده غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پاتې دي چیرته چې دا ډله تاریخي حضور لري. همدا ډول دی راپور کې دا لیکل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ایمن الزواهری حسین اډیر او د القاعده شبکې له نورو غړو سره اړیکې پیاوړې شوې دي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې القاعده ډله ډېره پیاوړې شوې خو له دې امله پر نورو هیوادونو برید نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې رانشي. خو په همدې ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره مرکه وکړه او دا راپورونه یې رد کړل او وویل چې د خبرو د اثبات لپاره هیڅ سند نشته دی. خو د ښاغلي مجاهد د څرګندونو سوارلس ورځې وروسته امریکا د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د ښاغلي مجاهد د دفتر په 2 کیلومترۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په توغندیز برید وواژه. همدا ډول د دوهې د هوکړې له لاسلیک وروسته چې طالبان مجبوروي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. خو له هماغې نیټې تر ننه د امریکا متحده ایالاتو په زلونو دا خبره تکرار کړې ده چې طالبان او القاعده لا هم پراخې اړیکې لري. د دې جملې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان راپور ښیي چې د هند په لویه وچه کې د القاعده شبکه له چټپوړو طالبانو سره کار او د دوی ملاتړ کوي څو په سیمه کې پر غربي اهدافو او امریکایي اهدافو بریدونه وکړي. یوناما هم د وړاندې یو راپور کې ولیکل چې داسې معلومات ترلاسه کړي چې په کابل کې د القاعده ډلې مهم مشران تر ټولو خوندي یعنی وزیر اکبر خان سیمه کې اوسیږي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ وویل دوی په خپلواکه توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د مخکینی جمهوري نظام پر مهال لوړپوړو افغان چارواکو هم همدا خبره کوله چې په طالبانو او القاعده شبکه سره نږدې اړیکې لري. القاعده د طالبانو مالي ملاتړ د ترخوای په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو ډلو لپاره د آرامۍ چتر برابر کړی خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي.
ډیره زیاته مننه امید زهیرمل. قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې دننه او بهر د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د غبرګونونو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو امریکایي چارواکی ویلي دی چې جکپوړي طالب چارواکی په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو خبر وو. د امریکایي چارواکی چې د نوم نه ښودلو په شرط د الزواهری د وژل کېدو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ویلي چې الزواهری له 2 میاشتو راهیسې د امریکا تر څار لاندې وو او د هغه د وژلو عملیات په تیرو 2 میاشتو کې له ولسمشر بایدن سره په همغږۍ کې پلان شوي وو.
یو امریکایي چارواکي چې نیغ غوښتل نوم یې واخیستل شي او د ټلیفون پر کرښه یې د ایمن الزواهری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه رسنیو ته معلومات ورکول وویل. الزواهری د یکشنبې په سهار هغه مهال د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د هیلفایر راکټ په وسیله په نښه شو چې په کابل کې د خپل پټنځای برنډې ته راوتی وو. د یکشنبې په ورځ د 7 میاشتې په 9 نیټه کله چې د کابل په شیرپور سیمه کې په یوه کور د راکټ د لګېدو راپورونه خپاره شول نو د ورځې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت څو ویاندویانو تایید کړه چې پر ودانۍ راکټ لګېدلی خو د تلفاتو خبره یې رد کړه.
اړوند شیرپور په سیمه کې په یو کور باندې راکټ لګېدلی دی.
دا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د وین عبدالنافی ټکور غږ دی چې د یکشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویل کوم کور چې تر راکټي برید لاندې راغی څوک پکې نه اوسېدل. له همدې امله تلفات هم نه لري. خو تازه د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې ویلي لومړی د برید څرنګوالی معلوم نه و خو په خبره یې د امنیتي او استخباراتي ارګانونو له پلټنو وروسته په ډاګه شوه چې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې برید و. خبر پاڼه کې راغلي دا ډول کړنې د 13 کلونو ناکامو تجربو تکرار او د امریکا د متحده ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم د یاد امریکایي چارواکي په حواله لیکلي کوم کور چې د یکشنبې په ورځ په نښه شو د سراج الدین حقانی دی ونشتې ملګری وو. له یادو عملیاتو څخه 5 به خبره سرچینو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په شیرپور کې تر سره شوی هوایی برید د سی آی ای له لوري پلان او عملی شو خو جمهور رئیس بایدن د سې شنبې ورځې په وینا کې پرته له دې چې د سی آی ای نوم یاد کړي د دې عملیاتو د ترسره کېدو له امله د امریکا له استخباراتي ادارو مننه وکړه. اسوسییټډ پریس لیکلي چې د یادو عملیاتو په اړه لوړاندې له طالبانو سره هیڅ ډول معلومات نه و شریک شوي. رویټرز خبری اژانس د یاد امریکایي چارواکي له قوله لیکلي طالبانو حکومت له 2 ورځو راهیسه په شیرپور کې په نښه شوي کور چارچاپیر امنیتي کمربند راتاو کړی او خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې د پیښې سیمې ته ورشي. یو لوړ پوړي طالب چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې الزواهری پخوا په هلمند ولایت کې وو خو کله چې د 3 میلادي کال په اګوست میاشت کې کابل د طالبانو لاس ته ولوېده نو دی هم کابل ته راغی. دا زواهری لوجل کی دو روستا دا امریکا د لوی درستیزانو د کمیټه مشر مایک میلی ویلی چې القاعده بیا افغانستان کې د بیا انسجام په لټه کې و او یاد شبکې له طالبانو څخه خطر احساس نه کوي چې لا هم ازواهری د امریکا لپاره سترګواخو او پر امریکایي اهدافو د ستراتیژیکو بریدونو لپاره خپل کسانو تلارخونه کوي. د امریکایي چارواکي چې نوی غوښتنلمې خبر شي ویلي په کابل کې د ظواهري وژل کېدو دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا طالبانو هغه ته په کابل کې پناه ورکړې وه، ځکه دده په خبره لوړپوړي طالب چارواکي له دې خبر و چې ظواهري په پلازمینه کابل کې اوسېږي. دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې د ظواهري د استوګنې سیمې پیدا کول د ترهګرۍ ضد دوامدارو فعالیتونو پایله وه، ځکه دده په خبره امریکا متحده ایالاتو سږکال وموندل چې د ظواهري ښځه لور او ماشومان یې په کابل کې یو امن ځای ته انتقال شوي او وروسته معلوماتو دا وښوده چې ظواهري هم هلته ورغلی. د دغه امریکایي چارواکي په خبره جمهور رئیس بایدن په تیرو اونیو کې د خپل حکومت پر چارواکو ټینګار کاوه چې خپل استخباراتي معلومات دې دقیق کړي او مسؤولو امریکایي چارواکو د می او جون په میاشتو کې بایدن ته په دې اړه معلومات ورکول او بلاخره د جولای په لومړۍ ورځ د امریکا استخباراتو د عملیاتو وړاندیز وکړ او بایدن هم د جولای په 15مه نیټه د عملیاتو اجازه ورکړه. رویټرز خبری اجانس د یاد امریکایي چارواکي له قوله لیکلي ظواهری په شیرپور کې په همدې کور کې خپل ویډیوي پیغامونه هم ثبتول چې له مرګ وروسته به هم خپاره شي.
د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهری د وژل کېدو په اړه د امریکایي چارواکو د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. ایمن الظواهری څوک و؟ د القاعده شبکې په جوړېدو کې د ده ونډه څه وه؟ څه وخت د القاعده شبکې د مشر په توګه وټاکل شو او د سپتمبر د 11مې په حملو کې د ده ونډه څه وه؟ راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، همایون هیواد دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی او په دې اړه جزئیات اوروي. هیواد صاحب
سلامونه تکل صاحب تاسو او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. تاسو د ایمن الظواهری یادونه وکړه. نوموړی د 1955 میلادي کال د جون میاشتې په 19مه د مصر په قاهره کې زیږیدلی و. نیکه یې د مصر د الازهر پوهنتون د جومات امام، پلار یې ډاکټر او د قاهرې له مشهورې کورنۍ څخه و. خپل الظواهری هم د طب په برخه کې زده کړې کړې وې او یو موده یې په قاهره کې د سترګو د ډاکټر په توګه کار کړی و. په همدغه وخت کې د ده تمایل افراطي ډلو ته هم پیدا شوی و. دی په 15 کلنۍ کې د مصر له اخوان المسلمین ګوند سره یوځای شو. په 1983 کال کې په مصر کې د اسلامي جهاد له ډلې سره یوځای شو چې د مصري حکومت د نړولو لپاره جوړه شوې وه. د 1980 لسیزې په پای کې نوموړی د همدې ډلې مشر وټاکل شو. همدا ډول په 1981 کال کې کله چې د مصر پخوانی ولسمشر انوار سادات ووژل شو، نوموړی په دې پېښه کې د لاس لرلو په تور زندان نیشو. خو له درې کلونو زندان وروسته بیرته آزاد شو او کله چې له زندان آزاد شو د سره سلی په مرسته یې مصر پرېښود او پاکستان ته لاړ. د هلته د جراح ډاکټر په توګه کار کاوه او د هغو مجاهدینو درملنه یې کوله چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد خلاف او د وخت د حکومت خلاف جنګېدل، د هغوی ټپونه یې تداوي کول. الظواهری همدلته په پاکستان کې له اسامه بن لادن سره آشنا شو او له هغه سره یې اړیکې پیدا کړې چې همدلته په 1978 میلادي کال کې دوی د مصر د اسلامي جهاد ډله او القاعده ډله سره یوځای کړې او یوه ډله یې جوړه کړه چې اسامه بن لادن د القاعدې شبکې مشر او ایمن الظواهری مرستیال وټاکل شو. دوی په لومړي ګام کې په 1978 کال کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا په دوو سفارتخونو بریدونه وکړل چې په دې بریدونو کې 240 تنه ووژل او 4500 تنه یې ټپیان کړل. له هغه وروسته یې د 2000 کال په اکتوبر کې په یمن کې په کښتیو کې چاودنې وکړې چې 18 د امریکا سمندري ځواکونه یې ووژل. همدا ډول تر ټولو خونړۍ حمله چې د سپتمبر 11مې پیښه وه چې دی او اسامه بن لادن هم یعنی طراحان وو او د امریکا ولسمشر جو بایډن چې کله د نوموړي د وژلو مناسبت خبرې کولې یادونه یې وکړه چې په دغو ټولو حملو کې ایمن الظواهری لاس درلود او طراحي وو. د نوموړي په سر همدا ډول 15 میلیونه ډالره جایزه هم ټاکل شوې وه چې هر ډول معلومات چې د ده د نیولو یا وژلو سبب شي هغه کس ته به ورکول کېږي. دای کله هم چې په افغانستان باندې حمله وشوه تر د طالبانو تر واکمنۍ پورې په یو نامعلوم ځای کې وسید. خو هغه معلومات چې امریکایي چارواکو له رسنیو سره شریک کړي دي ویل کېږي کله چې طالبان بیرته واک ته ورسېدل د کابل ته راستون شوی وو او له خپلې لور او میرمن سره په کابل کې اوسېده. د یو اویا کلونو په عمر د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټه طیارې په حمله کې ووژل شو.
همایون هیواد له تاسو نه ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له همایون هیواد نه مو واوریدل چې ایمن الزواهری څوک وو او په القاعده شبکیه کې د ونډه څه وه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د سیاسي چارو د شنون کې قریب رحمان شهاب نظر اخلو چې همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو نن په خبرونو په پروګرامونو کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې طالبانو د القاعده شبکې مشر ته د ځای او پناه په ورکولو سره د دوحې له تړون نه سرغړونه کړې ده. تاسو دا طالبانو ته د امریکا له خوا یو خبرداری ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قدرمن تکل صاحب، تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته د دوه تړون د ماتې دو غنګوسې تر دې وړاندې هم خبرې شوې وي چې ځله طالبانو ادعا وکړه چې امریکا د دوه تړون نقص کړی دی او دا چې اوس په یو غټه قضیه کې یو غد امریکا د یو ستر دښمن دی وژل کېدو په قضیه کې دغه تړون د نقص خبره مطرح کیږي، دا یو اساسي بحث دی او دا د دې لپاره یو چراغ دی چې هغه باور چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ موجود وو تر دې وروسته کمزوری شوی یا د کمزوري کېدو په حال کې دی، ځکه په خوا چې کومې ادعاوې کېدې هغه په وړو قضایاو او کوچنیو مسایلو باندې وې. اما دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ادرسه د تړون د نقص خبره جدي ده او جدیوالی هغه اساسي دلیل یې هم دا دی چې امریکا په افغانستان کې داسې یو څوک په نښه کړی چې د هغې په سر یې $25 میلیون جایزه اعلان کړې وه، هغه یې خپل امنیت ته تر ټولو ستر تهدید باله او لومړۍ درجه تهدید یې باله. نو ځکه دا ځل دغه ګواښ زه تر نورو مخکینیو هغو جدي ګڼم.
شهاب صاحب، د دې پیښې د خو سپېښه شوه، د دې پیښې زیانونه او اثرات فکر کوم چې له شهاب صاحب سره زموږ په اړیکه کې یو څه ستونزه پیښه شوې ده. شهاب صاحب، زه به خپله پوښتنه یو ځل بیا تکرار کړم چې د دې پیښې اوس خو دا پیښه شوې ده، د دې زیانونه او اثرات به په لنډ مهال او په اوږد مهال کې د افغانستان لپاره او په تیره د واکمنو طالبانو لپاره څه وي؟
یو اساسی بحث خدا دی هغه د رسمیت بحث چې مطرح کېده او طالبانو فکر کاوه چې اوس دغه پروسې ته نږدې شوي او هغه شرایط یې پوره کړي دي، دغه فاصله د رسمیت پیژندنې له نړۍ سره د طالبانو لرې شوه. دویم بحث دا دی چې د طالبانو سیمه ییز شریکان چې چین، روسیه او پاکستان یا ځینې نور هیوادونه دي، دا به هم پر طالبانو باندې تر ډیره بې باوره کړي. تر دې ورهاخوا د دوه تړون نقص په خپله یو بل بود لري او هغه دا دی چې د افغانستان راتلونکی د همدغه تړون په اساس باندې په یو ډول تنظیمېده او د امریکایي چارواکو له خولې به وخت نا وخت اورېدل کېدل چې ګواکې د دوه تړون د بشپړ تطبیق نه وروسته افغانستان کې یو باثباته نظام راتللی شي. نو کله چې دغه تړون نقص شي دغه مسله هم تر پوښتنې لاندې راځي. تر دې ورهاخوا ډیر نور مسایل هم مطرح دي چې هغه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور دی او هغه ادعا چې دا 40 کاله افغانستان درلوده چې مختلف ترهګرې یا ډلې چې هغه نړیوالې دي او سیمه ییزې دي هغه د افغانستان له پولو یا د کنټرول له سیمو د باندې دي، ولې کله چې دوی په کابل کې دغسې یوه پیښه ګوري نو دا ادعا هم تر ډیره پورې خامه ثابتیږي. او تر دې ورهاخوا د سیمې هیوادونه د پاکستان په څیر هیوادونه به له دې ډېره مثبته ګټه واخلي او هغوی به فکر کوي او ادعا به کوي چې ګواکې 40 کاله موږ په دې تورنیدو چې ګواکې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوو، ولې دا هغه څوک وو چې اوس په افغانستان واکمن دي. نو دا په ټوله کې ښه پیغامونه نه دي.
او دا احتمال څومره شته؟ افغانستان خو د توتیه د تیوریو لپاره ډیر باور خلک باور پیلري او ډیر پښتنیم کوي، په هر مسله کې تقریبا یو د تیوري توتی تیوري وړاندې کوي. دا امکان شته چې د طالبانو عمومي ډله یا په مجموع کې طالبان یا د طالبانو ځینې مشران به له امریکا سره په دې برید کې همغږي وو یا وي؟
فکر کوم دا مسله د سټیټ یا د حکومت په کچه باندې نشي مطرح کېدلی، ځکه په حکومتي لیول باندې د دې عواقب سنجول کېدل یا به سنجول شوي چې که دغسې پېښه رامنځته شي دا طبعا منفي عواقب لري، ولې د افرادو په کچه یا په استخباراتي لحاظ باندې ځینې همکاري دا رد کېدلی هم نشي، ځکه د حکومت په کچه دا همکاري موجوده وای بیا دغسې پېښه په دې ډول نه رامنځته کېده چې لا هم طالبان ټول پرې چوپ دي، ولې په ټیټه کچه یا په فردي لحاظ باندې یا په استخباراتي لحاظ باندې د همکارۍ شتوالی هم ځکه نشي رد کېدلی چې له دغسې همکاریو پرته د امریکا له لوري په دغه ډول دقیق برید ترسره کول دا هم ډېر شونی نه برېښي.
او یوه وروستۍ پوښتنه شهاب صاحب، چې د الزواهری وجل ستاسو په نظر یو ډېر مهم پرمختګ دی، یعنی ډېر شیان به له دې سره بدل شي، او که یو پېښه راغله له دې مخکې ډېر نور د القاعده مشران هم وژل شوي و په نښه شوي وو، دا به هم یو بل سره به راشي، په ځای به یې مقرر شي او دا پېښه به همدغسې تېره شي، کوم احتمال زیات دی؟
طبعا القاعده شبکه به کوشش وکړي چې یو بل څوک د ایمن الزواهری په ځای باندې وګوماري، ولې ایمن الزواهری په اوسنیو شرایطو کې چې القاعده شبکه په ځانګړي ډول له 2011 وروسته خورا ځپل شوې او مخ په ځوړ روانه وه، د دې یو زړه حیثیت ورته درلود، نو کله چې دای له منځه ځي د دې معنا دا ده چې قرار قرار د دغه شبکې هغه څپرکی د تړل کېدو خواته درومي، او کله چې دا څپرکی تړل کېږي طبعا ځینې نورې پروژې او پروسې ښایي پیل شي، او دا ښایي د ځینې نورو مسایلو لپاره او په سیمه کې د ځینو تغییراتو لپاره یو پیل وي، او هغه به د القاعده کمزوري کېدل خو ښایي د ځینې نورو ډلو رابرسېره کېدل یا پیاوړي کېدل وي.
ډېره زیاته مننه قریب رحمان شهاب، د سیاسي چارو شنونکی چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورزو ستاسو نظریات اورو چې په غږیزو پیغامونو کې مو ازادي راډیو ته راستولې دي.
احمد امیری، ما تاسو د کابل نه پیغام پریږدم. یمن الزهوري چې د کابل په شیرپور سیمه کې د یو ډرون برید په ترڅ کې وژل شوی دی، دا یو ښه زیری د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د موجوده نظام لپاره نه ده، ځکه چې د دې رقم کړوی سره اړیکې د تاوان د ګټ څخه تاوان سوسو چنده زیات ده، او هیله لرو چې آینده موجوده نظام د دې رقم خلکو سره اړیکې باید ونه لري.
د ایمن الزواهری په وژنه کې د پاکستان 100% لاس دی، ځکه د سویلي آسیا او د ایران څخه د دې الوتکې د درون الوتکې الوتنه هیڅ د توجیه وړ نه، ځکه چې د امریکا اړیکې د ایران سره خرابې دي، او پاته سو د سویلي آسیا کې هم د خطاس پوهېږي چې د روسیې نفوس دی نسبتا نو امریکا.
د ایمن الزواهری په اړه زما نظر دا دی چې تاسو ګورئ په افغانستان کې په اصطلاح دا یو عام اصطلاح اوس ګرځېدلې ده چې افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه ده، او دا یو حقیقت دی چې زموږ حکومت اوس د هغوی د تسلط لاندې هر څه چې پاکستان وغواړي هماغه کړنې ترسره کوي.
زه نصیب الله افغان د کندهار څخه دا خبره کوم، زما دا پیغام دی باید امریکا نور په افغانستان څخه لاس واخلي، او په افغانستان کې خپل پر سر باندې داسې بریدونه نه کوي، نور باید موږ خپل ملک په خپله جوړ کړو.
ایمن الزواهری پر وژنه باندې دا د پای یو نظر لرو، موږ نظر دادی خاص دا د پاکستان امریکایانو موضوع ده، دا د دوی پاکستان او امریکایان په دې موضوع کې.
ستاسو غږیز پیغامونه وو. او په تلو تلو کې یو وروستی خبر دا چې د افغانستان بانک خبر ورکړی چې نن 40 میلیون ډالر افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې افغانستان بانک ته ورسېدي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بشرپاله مرستو په لړ کې نن
کابل ته د سلوی خمیرون امریکایی ډالرو کڅوړه را ورسېدله. دا په روانونه کې دویمه کڅوړه ده چې افغانستان ته راځي. د افغانستان بانک د ټولو نهادونو څخه غوښتنه کوي چې د افغانستان ته د پیسو لیږد د بانکي سیستم د لارې ترسره شي. همدارنګه دغه بشر دوستانه کڅوړه هم یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه.
د افغانستان بانک ویان صابر مومند و چې رازادی رادیو سره خبرې کولې. له دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. په بل نیم ساعت خبرونه کې له سلطان محمد سرور سره